درنو قدرمن اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا دیوی خبرونه اوري او سم اونیزه خبرونه ده د دیو ډاکټر خبرونه. بیا هم په دې خبرونه کې په یوه مهمه روغتیایي مسالې باندې خبرې کوو. زه مجاهد جواد د دې یو ساته خبرونه کوربه ما په دې خبرونه کې له کابل څخه ډاکټر صاحب حلیم خان آریان خوګیانه هم لمک سره په سوشيبو کې ملګری کیږي او موږ بیا هم په هغه ناروغي وباندې ل خپل قدرمن ملما سره خبرې کوو چې په د ژمي په پایل یعنی په دوه میاشتو کې چې د اکتوبر نه پیلېږي د اکتوبر له وروستیونه د مارچ تر لومړیو پورې هغه ناروغي چې په هغې کې ریزشه او زکام او سینه بغال او نمونیا او دې ته ورته نورې ناروغۍ د ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړي. اما مخکل دین رکسپټ خرغلاست وی او خبرونه کې ملګری کو تاسو کولای شئ د دیوی د سټډیو د ټلیفون شمیره لزان سره ولیکئ. نو تاسو کولای شئ زمونږ سټډیو سره د ټلیفون لاري اړیکه ټینګ کړئ. یوازې یو لسقي وروسته کله چې ډاکټر زپل نمرني خبري وکړي او تاسو بیا کولای شئ د دې ناروغي او یا نورې هغه ناروغي چې تاسو ور سره مخ یاست یا غل رکسپ سره شریک کړئ او ډاکټر صاحب بیا تاسو ته مشورې درکړي او لارښوونې به درته وکړي چې څنګه تاسو کولای شئ خپل روغتیا ښه وساتئ او له ناروغیو څخه په امان کې پاتې شئ. زمونږ د سټډیو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. او که غواړئ په وړیا توګه له موږ سره اړیکه ټینګه کړئ نو 0800-00-99-00. موږ به همدارنګه هڅه وکړو چې دا خپرونه په ژوندۍ بڼه فکر کوم دا اوس د فیسبوک له لارې هم خپریږي. تاسو کولای سید فیسبوک پر پاڼه باندې هم هغه پښتنې چې تاسو یې لري د دې ناروغي پاړه او یا د نورو ناروغیو پاړه نو کولای شئ له ډاکټر صاحب نه پښتنې وکوي. تاسو به زیات په انتظار کې نه پرېږدو ورزو د خبرونې قدرمن ملمته ډاکټر صاحب حلیم خان آریان خوګانې چې دوی له کابل د ټلیفون لاري زموږ سره ملمانه شوې دي. ډاکټر صاحب دماغه غوري خبرونه ته په خیر راغلي. خرغلاست
مننه سلامت سي خپل سلامونه او نیکی هلي د وایس اف امریکا دی رادیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. تاسو بیا هم یو نړۍ مننه ځکه چې په کابل کې نو لسنیمو د شپې لسنیمو بجو وخت یې او په پاکستان کې د شپې یولسو بجو د ډیوی بلنه مو منله. ډاکټر صاحب هوا په سړېدو ده کیدې شي اوریدونکو او یا تاسو هم متوجه شوی یاست هغه د ماته هم خپل غږ نه ده پاتې یو څه سورځي وړاندې مې یو څه ناروغي درلودله. نو ما ویل چې راځي کیدې شي په دې موسم کې زموږ زیات مینوال اوریدونکو خدای نه خواسته په دې ناروغي باندې اخته وي او یا کاخته نه یې څنګه څنګه دوی کولای شي خپل ځان وژغوري د ناروغي څنګه کنټرول کو. نو په دې اړه بل تاسو سره خبرې کوو. اول خو که تاسو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړئ. یو شمیر ځانګړي ناروغۍ دي په طبابت کې چې خصوصا هغه د منی په شروع کېدو په پیلېدو سره پیلېږي او بیا یعنی د اکتوبر له میاشتې یا د اکتوبر له وروستیو څخه پیلېږي او بیا د مارچ میاشتو پورې. په دې ناروغیو کې کومې کومې ناروغۍ شاملې دي ډاکټر صاحب؟
منګه یو شمیر ناروغي د سیزنل ډیزیز په نوم باندې دو یعنی موسمی ناروغي چې دا یو تعداد ناروغي هغه ملکونو ته چې خطي استوات نږدې دي لکه د هندوچین ممالک دي افریقا دا لاتین امریکا دا چې هغه اکثرا د ګرم سیرو ناروغي دي مثلا ملاریا دا تیزانتی دا ټایفاید دي. اما یو شمیر ناروغي دي چې د قطب شمال ملکونو پورې اړه لري مثلا سایبیریا یا الاسکا یا کاناډا شمالی اروپا چې په دې کې هغه ناروغي دي چې په سړه هوا کې زیاتره پیدا کیږي او افغانستان داسې سیمه ده چې دلته څلور فصله موسم پکې موجود ده، یعنی هم د سړه هوا بیماری یا ناروغي پکې دي او هم د ګرمې هوا. د سړه هوا ناروغي اکثرا د منی موسم نه شروع کیږي چې دا کامن کول یا زکام، ډیفتری ده، پارتوسیس یا شنت توخلی ده، انفلوئنزا ده، نمونیا ده. دا هغه ناروغي دي چې کله دغه د منی موسم کې هوا سړه کیږي نو دا ناروغي ورو ورو را پیدا کیږي. چې د دې نه ډیره مشهور ناروغي چې ده زکام یا کامن کول ده، چې دا د منی موسم نه شروع کیږي او د ژمي په اوږدو کې ادامه پیدا کوي ان تر پسرلي پورې.
او ډاکټر صاحب، په همدې ناروغۍ به نن زیات وغږیږو، ځکه دلته یوازې موږ په دفتر کې څو کسان څو همکاران پرې اخته شوي دي. حتی زه هم یو څو ورځې وړاندې ټوخېدلم او دغه ناروغي راته پیدا شوې وه تر څو چې کنټرول مې کړه. نو کیدای شي قدرمن اوریدونکو کیدای شي تاسو یا تاسو په کورنۍ کې هم په دې وخت کې د دې کال په دې شپو ورځو کې یو څوک پریاخته شوی وي او یا خدای نه خواسته پرتونکو پریاخته شي، نو دا ډیره مهمه خبرونه ده. تاسو لموږ سره مل پاتې شي، هرومرو به تاسو زیات څه زده کړئ چې څنګه پرې خپل ځان له دغې ناروغۍ څخه وژغوري او که پریاخته استئ څنګه درملنه وکوي. ډاکټر صاحب، راځو همدې مسلې ته چې کامن کولډ یا زکام یا ریزش چې په ژمي کې یا د سړې هوا په راتلو سره دا زیاتیږي، کېدای شي د کال په نورو وختونو کې هم رامنځته شي خو په دې وخت کې پیښې ډېرې زیاتې وي، دا د څه شي له امله رامنځته کیږي، سببونه یې څه دي؟
کامن کول یا زکام یو انتاني ساري ناروغي ده، یا داسې مشخص کومه یو میکروبي، یعنی داسې ناروغي چې د جراثیمو په وجه باندې پیدا کیږي. د جراثیمو هغه ډولونه چې د وایرس په نوم یادېږي، یعنی د میکروبونو یا د جراثیمو هغه وړوکي ډولونه چې د وایرس په نوم یادېږي، د دې عامل وایرس ده. او دغه وایرس اکثرا د تنفسي سیستم پورتنۍ برخه یا د ساه ایستلو پورتنۍ برخه چې پوزه او ستونه دي، دا زیاتر اخته کوي.
او کچیرته یو څوک دغه وایرس چې دا کامن کول یا دغه زکام ریزش ترې پیدا کیږي، دا وایرس واخلي او په دې ناروغي اخته شي، نو په دې ډول ناروغانو کې څه ډول نخې نخانی وي؟ موږ خو یوازې اوریدونکي اکثر اوریدونکي شي په دې پوهیږي چې پزای بهیږي او یا دا چې کېدای شي د ستوني درد ورسره ولري، اما په ټوله کې څه ډول نورې نخې نخانی وي پکې؟
په ابتدا کې یا لومړی ستړیا پیدا کیږي بدن کې، پرنجه، سرخوږی، بیرو سروستا د ټوخي، د ستوني درد په واسطه باندې دغه ناروغي دوامداره کیږي. چې اکثرا دغه نښې نښانې کله چې انسان د وایرس سره مواجه شو یا مخامخ شو، دوه ورځې بعد پیدا کیږي او د وونه تر لس ورځو پورې دغه نښې نښانې ادامه پیدا کوي، او کله کله ډیر زیات اوږدوالی پیدا کوي چې تقریبا درې هفتې یا درې اونۍ پورې دغه ناروغي دوامداره کیږي.
ها ها، تاسو ویلي چې د وونه تر لس ورځو پورې کیدی شي یو څوک په دغه ناروغي باندې اخته وي. په پرمختللې نړۍ کې، دلته په امریکا کې مثلا د بیلګې په توګه، په دغه ورځو کې خصوصا کله چې د ناروغي هغه علائم ډیر زیات قوي وي، ماشومان له خوانځي او رسختيږي، یعنی ورته وی چې نور مرزه څوک په دفترونو کې په کار کې وي او د امکانات وي، نو له دفتر نه رسختي اخلي، دفتر ته ناراضي. څومره دا خبره ضروری ده کچیرته څوک په دې ناروغي باندې اخته وي، له خپل کار یا خپل صنف یا ټولګي څخه ځان ته اجازه واخلي او لاړ نشي یا غیر حاضر شي؟
د دغه ناروغي په تعریف کې مونږ او تاسو مخکې وی چې دا یو ساري ناروغي ده، یعنی دیو نه بلته ډیر په اسانۍ سره او ډیر زر سرایت کوي، خصوصا په ماشومانو کې، کوم ماشومان چې په مدرسو کې دي، په ښوونځیو کې دي، یعنی په مکاتبو کې دي، چون دوی څنګ په څنګ ناسي، نو په دوی کې دغه سرایت ډېر په چټکۍ ډول دی. نو په همدې خاطر باندې بهتره بدایي چې د ښوونځیو د مدیرانو لخوا یا د رئیسانو لخوا کله چې یو ماشوم په ښوونځي کې په زکام یا کامن کول باندې اخته کیږي، نو هغه ته که رخصت ورکول شي دا به ډېر بهتري. او د بلې خوانه دغه وایرس کله چې یو انسان ته پرنجې ورځي، نو تقریبا 3 متره یا 3 ګزه دغه وایرس په فضا کې خپریږي. نو کوم خلک چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په دفترونو کې، نو خامخا د دوی چوکۍ فکر نه کوم چې د 3 مترو نه یا 3 ګزو نه فاصله زیاته وي، نو دا ډېر زر د یو همکار نه بل همکار ته انتقالیږي. نو کوم شخص چې په دفتر کې په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي، که هغې ته رخصت ورکول شي نو دا به ډېر بهتري.
تاسو راکسه بولی شي دا ناروغۍ په د دې ناروغۍ، البته هغه وایرس هغه د دې ناروغۍ سبب، په یو پرنجي کې تر 3 مترو پورې هم خپرېدای شي. د دې ناروغۍ مخنیوي یا کنټرول امکان لري که نه لري، او که لري څه ډول خلک وتوانېږي چې له دې ناروغۍ نه ځان بیخي بچ وساتي او دا ناروغۍ باندې بیخي اخته نه شي؟
دغه ټولې وایرسي ناروغۍ چې دي، په دې کې درملنه یا تداوی نشته او اته واکسینونه نشته، نو بهتره ده چې وقایوي تدابیر پکې مراعات شي. په دې کې وقایوي تدابیر ته اشاره کړې، یعنی کوم چې مخنیوي په خاطر باندې تدابیر دي، د لاسونو منزل ډېر پکې اړین دي. اکثرا موږ تاسو خلک دا عادت لري چې خپل ناپاک لاسونه په سترګو او پوزه کې وهي، او په بدن کې هغه حساسه برخه چې وایرس هلته ډېر زر مداخله کوي، په اول قدم کې پوزه ده او په دویم قدم کې سترګه ده، چې دغلته وایرس ډېر زر مداخله کوي. نو کم خلک چې عادت لري چې په پوزه یا په سترګه کې لاس وهي، خصوصا که لاسونه ناپاکي، اول خو باید کوشش وکړي چې هر وخت لاسونه ومینځي، بیا کوشش باید وکړي چې په پوزه او سترګه کې لاسونه ونه وهي. حتی دا ویلي دي چې د دروازې دستګیر چې ده، دروازې په دستګیر باندې چې لاسونه ولګېږي، ممکن کوم شخص زکام ولري او دغه دستګیر باندې لاسونه لګېدلي، د دې په واسطه باندې هم انتقال کوي. بل په کومه خونه یا په کومه کوټه کې یا په کوم ټولګي کې چې د زکام مریض وي، نو باید هغه د زکام مریض ته توصیه وشي چې هغه قرنطین شي او هغه په یو ځانګړې کوټه کې هلته استراحت وکړي. دا به بهتري، ځکه چې ما مخکې تاسو ذکر وکړ چې تر 3 ګزو پورې په فضا کې د وایرس د پرنجي په واسطه باندې منتقل کیږي، او د زکام یوه علامه هم دغه پرنجی دی. نو د دې سرایت یا د دې انتقال چې دی، د مستقیم تماس په واسطه باندې دی، د ناپاکو لاسونو تماس سترګې پوز کړی دی، او په خونه یا کوټه کې د زکام مریض موجودیت. بل باید کوشش وکړي چې د ماسک نه استفاده وکړي. ماسک ډېر زیات رول لري، ځکه په فضا کې چې وایرس موجود وي، ماسک یو څه ناڅه هغه فلټر کولی شي.
او ځینې وخت که یو څوک په دې ناروغۍ باندې اخته وي، نو غوره نه ګڼي چې د نور ملګرو سره، د کورنۍ نور غړو سره ستړي مشي چې کوي، په لاس ستړي مشي ونه کی، یوازې لاس جی کی، یعنی په دې معنی چې اشاره ورکی، په دې باندې به هم دا ناروغي کنټرول نسی؟ یو څه
د مستقیم تماس په واسطه باندې زیاتره انتشار کوي، نظر په هغه میکروب چې په فضا کې خپور شوی دی، یعنی هغه لاس ورکول دي. بعض خلک عادت لري په ستړي مشي کې مخونه یو بل سره نږدې کوي، یعنی مستقیم تماس په واسطه باندې نظر هغه وایرس چې په فضا کې خور شوی دی زیات انتقالیږي.
کیدی شي کنټرول د همدې له امله د موږ تاسو په ټولنه کې یو څه سخت هم وي، که یو څوک پزې ته یا ماسک واچوي دې په خاطر چې پزه او خوله هغه پرنجي په وخت کې ټوخي په وخت کې دغه میکروب نورو ته یا دغه وایرس نورو ته انتقال نه کړي، نو کیدی شي ځینې خلک وایي چې دا ملګری یا دا سړی څونه نازدانه سوی د ګوره پزې پټه کړې ده یا څنګه، او که چېرته په سړي میسي کې ورسره ډېر نږدې نسي نو کیدی شي بیا هم دغسې ورته فکر ولري چې دا سړی ځان لرې ساتي یا ګوره. خو رښتیا خبره هم دا ده چې که چېرته په دې ناروغۍ باندې څوک اخته وي نو د سړي میشي په وخت، د کار پر وخت، د زده کړې پر وخت، که له نورو شاوخوا کسانو ملګرو څخه یو څه فاصله یو څه واټن ونیسئ، لکه څنګه ډاکټر صاحب ورته اشاره وکوله، نو د دې ناروغۍ په کنټرول کې به دا ډیره یو اغیزناکه طریقه وي. ډاکټر صاحب، که چېرته یو څوک پرې اخته شوی کېدای شي زیات اوریدونکي دا اوس خبرونه اوري چې په دې ناروغۍ باندې اخته شوي هم وي، ځکه دغه فصل او دغه سیزن هم دغسې ده، نو دوی هغه درملنه څه ډول کېږي؟ دوی خپل څه کولی شي او ډاکټر سم راسته کولی شي ورسره؟
د دغه وایرسي ناروغۍ لپاره د څه کوم خاصه درملنه نشته، یعنی د دې چې کوم عامل دی د دې لپاره د څه خاص درمل تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی، اما بعضې تدابیر باید ورته ونیول شي چې موږ ورته سیمپټوماتیک تداوی کوو یا عارضي تداوی کوو. یعنی په ناروغانو کې که چېرته تبه لوړېږي، خصوصا په ماشومانو کې اکثرا تبه هم ورسره موجودي، په لویانو کې تبه نه وي، ډېر کم اشخاصو کې تبه وي، اما په ماشومانو کې اکثرا تبه ورسره لري، نو د تبې دپاره باید موږ یو انټي پایریټیک یا یو انالجیزیک دوا ورکړو چې ډېره ښه او ساده دوا پاراستامول یا اسیټامینوفین دی. دغه پاراستامول په بازار کې د کالپول په نوم باندې پیدا کیږي، د پیناډول په نوم باندې پیدا کیږي، په کابل کې د پیرول په نوم باندې ترکی کمپنۍ نه جوړوي، نو دا ډېر یو بې ضرره دوا ده او ډېر یو ښه دوا ده. باید تبه کنټرول شي، ځکه چې اکثرا دغه تبه چې کله لوړه شي موږ په طبابت کې ورته فیور کنولجن ویو، یعنی دغه تبې په وجه باندې اختلاط منځ راځي، لاسونه پښې کږي، نو په دې خاطر باندې د تبې کنټرول په دې ناروغۍ کې ډېر زیات مهم دي. بل د پوزې څخه ډېر زیات افرازات راځي، حتی د پوزې سوی او د پوزې درد، د ستوني درد دي، نو په دې خاطر باندې البته په ماشومانو کې دونه موثر نه دي، اما په لویانو کې که چېرته انټي سټامینیک یا د اساسیت ضد دوا واخیستل شي نو هغه هم یو څه موثر تمامېږي. هغه ځکه چې اصلا دغه کمې نښې نښانې چې منځته راځي دا د وایرس د تخریب په وجه منځته نه راځي، چې هغه وایرس مثلا په پوزه کې یا په سینزونو کې یا په ستوني کې هلته انساج تخریبوي، هلته هغه جوړښتونه تخریبوي، نو اکثرا خپل بدن خپله د بدن ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم یا دفنس سیستم چې د دغه وایرس په مقابل کې ډېر شدید عکس العمل ښیي، چې د دې د عکس العمل په وجه باندې هلته چې کوم ازادي هغه سیستم ته ډېر نقصان رسېږي، نو په دې خاطر باندې د انټي سټامینیک استعمال هم ښه ده. بل د ویټامین سي د استعمال په باره کې هم داسې نظریه دي چې ویټامین سي دغه وایرس لمنځه نشي وړلی، اما د دغه ناروغۍ دغه موده کمولی شي، نو د ویټامین سي او د اصل یا د شاتو خوړل دا اسې په تجربوي شکل باندې، یعنی د دې لپاره کوم علمي میکانیزم نشته.
خا خا خا، تاسو د ویټامین سی نه یادونه وکړه، یعنی هغه ویټامین چې په مالټو، کینو، لیمو او رومیانو په دې شیانو کې موندل کیږي، بیا هم یو شمیر خلک یا یو شمیر روغتیا پوهان سپارښتنه کوي چې د دې ناروغۍ یعنی د زکام او د ریزش یا د کامن کولډ په دې وختونو کې خدا چې په دې ناروغۍ اخته کس ډیر زیات خوب وکړي او ډیر زیات مایعات لکه اوبه، جوس او د تورته نور سیزونه واخلي یا وسکي، د دې ګټه څومره زیاته ده؟
پلا دغه زکام چې دی بعضې تجدید کوونکي عوامل لري، مثلا موږ ورته شوینګ سیوینګ دی، یعنی څوک چې مطالعه کوي یو کتاب ته ډېر ګوري، موبایل ته ډېر ګوري، یا د فلم نمایش ګوري، یا مثلا خیاط دی ګنډل کوي، دغه د زکام تجدید کوونکي عوامل دي چې زکام ته ډېر شدت ورکوي. اته مخکې چې ما تاسو ته یادونه وکړه چې د ونو تر لس ورځو پورې ادامه پیدا کوي، نو په دغسې وخت کې څوک چې مطالعه ډېره کوي یا خیاطي کوي یا د فلم نمایش ګوري یا موبایل کې ډېر مصروف وي، دغه موده ډېره اوږدېږي. نو په دې خاطر باندې کم ناروغ چې په زکام باندې کم شخص چې د زکام په ناروغۍ باندې اخته دی، په اول قدم کې استراحت دته توصیه کیږي، او په دوهم قدم کې د مایاتو زیات تل، خصوصا ګرم مایات لکه مثلا چیشو، شیرچه، سوپ، خوروا، یخنی، دغسې ګرم مایات ورته ډېر فایده کوي. د یو خانه د مقاومت د بدن لوړی، امیون سیستم یې تقویه کوي، د بلې خانه د پوزې د بهیدلو په وجه باندې یا د سترګو څخه د فلزاتو بهیدلو په وجه باندې کم مایات چې د لاسه ورکوي هغه مایات پوره کیږي. یعنی ناروغ چې ډایجیشن خواته ځي، د مایاتو د ځای کېدو خواته ځي، هغه ډایجیشن رفع کیږي، د بدن مایات پوره کیږي، بل د بدن حرارت درجه نارمل ساتل کیږي. نو په دې خاطر باندې د تاودو یا د ګرمو مایاتو او د مایع غذایی رژیم تطبیقول دا ډېر زیات ورته فایده کوي. بل مخکې مې تاسو ته اشاره وکړه چې ویټامین سي اخیستل، ویټامین سي تاسو تشریح کړه اورېدونکو ته چې هغه زیاتر په د خواږو او تروشو میوو کې لکه مالټې شوې، سنتره شوه، په دې کې ډېر زیات پیدا کیږي. که چېرې دغه میوو څخه استفاده وشي نو دا به ډېر زیات شي. بل شات یا اصل دا هم په تجربوي شکل باندې اثبات شوي دي چې د دغې ناروغۍ موده لنډوي. نو دغه موضوعات که مراعت شي یو څو ناڅه به د ناروغۍ موده به لنډه شي.
په فیسبوک باندې هم ډاکټر صاحب زیات مینوال لرو، د اوس رفیع الله مالیار، جلیل احمد، کامران حاجی صاحب له جلال آباد نه، او دې ته ورته نور زیات ملګري سلامونه او احترامات وړاندې کوي. په ورته وخت کې پوښتنې هم لري، هغوی پوښتنو ته به وروسته راشو. زه صرف یوه بله پوښتنه هم درنه لرم د اوس لپاره، او هغه دا چې دا بریزش زکام یا کامن کولډ دا بیا د انفلوئنزا یا فلو سره څه توپیر لري که څنګه؟ او ځکه د فلو په وقایه یا پریونشن یا مخنیوي کې بیا هم دلته په پرمختللې نړۍ کې واکسینونه ورکوي، فلو شاتس ورته وي، په کامن کولډ کې خو د دې اړتیا نه وي، او څه توپیر لري له انفلوئنزا سره یا فلو سره؟
نظر په نښو نښانو یا اراضو علایمو، کامن کولډ او انفلوئنزا تقریبا یو شان کلینیکی لوحه لري. یعنی هغه د عضلاتو یا د بدن د غړو درد، د ستوني درد، د پوزې بایدل، ټوخی، ستړتیا، بې اشتهایي، تبه سره لري، دا په دواړو کې شته. اما توپیر یې څه دی چې په انفلوئنزا کې دغه علائم چې دي لږ شدید دي، یعنی شدت نظر زکام ته ډېر زیات دي، بس دغه توپیر ده. یعنی نور داسې کوم خاص توپیر نه لري. راغلو د مخنیوي یا د وقایې په خاطر د واکسین په هکله، خپله د زکام عامل چې دا تقریبا د 200 څخه زیات د وایروسونو ډولونه دي چې دا د زکام باعث ګرځي، چې هغه ډیر مهم او مشهور چې دا چې اکثرا ډیر اله اتیا فیصد د زکام باعث ګرځي هغه د رینو وایرس په نوم دی. دغه رینو وایرس بیا پخپله دا بیا نه نوي ډولونه لري، نو په همدې خاطر باندې بیا نور ډولونه هم شته غیر د رینو وایرس نه، کرونا وایرس دی او پارا انفلوئنزا ده. نو په دې خاطر چې دا ډولونه ډیر زیات لري چې موږ ورته په طبابت کې سیروټایپونه ویو، نو واکسین ورته په همدې خاطر باندې نشته، یعنی دا واکسین نه لري. ځکه اوس تاسو خپل فکر وکړئ 200 ډالو د پاره 200 واکسین چیرته امکان لري، او بیا دا چې کم ډول دی زکام باعث ګرځېدلې دی د دې تشخیص هم ډېر مشکل دی، ځکه هغه اراض والای مې ټول یو شان دي. بل دغه وایروسونه په کلینیک کې د دې جدا کېدل یا تجزیه کېدل ډېر مشکل ده. اما راغلو انفلوئنزا پاکله او د فلو پاکله، انفلوئنزا چې ده د هغه ډولونه معلومي، د هغه لپاره واکسین شته دی، حتی په کابل کې په افغانستان کې د هغه لپاره واکسینونه شته دي. نو کم خلک چې په کابل کې دي، په ښارونو کې دي، د ژوند سطح یې اوچته ده، هغو ته زه دا توصیه کوم چې هغه کلینیکونه چې په رسانو کې هغوی اعلانونه کوي چې موږ سره دغه واکسینونه شته، یا دلته د واکسیناسیون یا د واکسینیشن سنټرونه دي یا مرکزونه دي، نو هلته دې لاړ شي، هم د انفلوئنزا پاکله واکسینونه ورته هلته اویلیبل دي، او هم د نوموکوکل نمونیا په هکله. نو دغه توپیر ده.
ښه، د نمونیا مسالې ته به لږ وروسته راشو، بیا هم د واکسین پر مسالې غواړم یو خبر وکړم. هغه دا چې څنګه ډاکټر صاحب تاسو ته وویل درنو اوریدونکو، که چیرته تاسو په کابل، پیښور یا په هر ځای کې یاستئ، او تر څنګ تاسو کلینیک ولرئ، شفاخانه ولرئ، هسپتال ولرئ، او په دې کې تاسو ته د فلو یا انفلوئنزا واکسین درکول کیږي، نو وای خلې دلته په امریکا کې چې تیر کال یعنی کوم واکسین خلکو ته ورکول شوی و د دې ناروغي، او په هغه اړه وایي چې 25% اغیزمن و، یعنی په 25% خلکو کې دا ناروغي نه راغلی، او که راغلی و هم هغه ډیره کمزوري وه، یعنی دغه خلک زیات نه و ځورېدلي. ډاکټر صاحب، یو د دې په خاطر باندې چې اوریدونکي امینوال خفه نشي، د فیسبوک پر پاڼه باندې هنر ناصر په نامه یو چا پوښتنه کړې، وایي د وزن کمولو لپاره یو موثره نسخه راته وایي، خوښ بشو. پوهیږم دا د دې مسلې د دې موضوع سره لږ زره ډیره نږدې نه ده، بلکې بیخي لرې بله مسله ده، غواړي یو څه مشوره ورته ورکړي که څنګه؟
پسوګو زه اول هنر ناصر خان ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د سلام نه وروسته دغه ورور ته یو څو توصیه لرم. په د وزن په کنټرول کې دوه موضوع ډیر زیات اړین دي. یو د غذا د بیلانس یا د موازنې ساتل، بل فزیکل اکټیویټي یا فزیکل اکسرسایز، یعنی تمرین کول، ورزش کول یا دروی کول، دغه دوه موضوعونه ډیر مهم دي. په غذا کې یو څه معلومات به د غذا په حق له تاسو ورکړم که تاسو وخت ولرئ.
مهرباني،
تاسو اجازه یې
ولنه.
غذا پنځه مهم عناصر لري. درې عناصر عبارت دي له پروټین چې غوښه ده، په غوښه لبنیات کې پیدا کیږي، کاربوهایډریټ یا خواږه، ټول هغه شیان چې د خواږه ذایقه لري، مثلا خرما، اتل، مربا، بوره، هر څه چې خواږه وي، د خواږه میوې او په زمن کې نشایسته چې د کې وریجه او کچالو دي. بل لیپید یا شحمیات یا غوړ، دغه عام غوړي چې موږ په کاکوي کې یا پاشپازي کې استعمالوو، د پیروې یا قیماق، کوچ یا مسکا، دغه درې عناصر چې دي د په بدن کې کالوري تولیدوي، یعنی د ار ګرام مصرف نه په مناسب اندازه کالوري په بدن کې تولیدېږي چې دغه کالوري د بدن د فزیکی فعالیتونو او د نورو حیاتی فعالیتونو د ساتره کولو لپاره دا کالوري ډېره زیاته مهمه ده. کله کله دغه د غذایی موادو دغه درې مهم عناصر چې کالوري تولیدوي دا د دې د موازنه برهم خوري. یعنی موږ غذا زیاته خورو او مصرف کې یعنی پوره نه کوو مصرفولې، ورزش نه کوو، فعالیت نه کوو، تیاروي نه کوو، واکن نه کوو، نو دغه غذا چې ده په بدن کې ځان له زه ګوري چې هلته ذخیره کړي د واز د فرقم باندې، مثلا د ځیګر په چاپیر باندې ذخیره کیږي، د فټ لیور من سره وړي، یعنی یو غوړ ځیګر من سره وړي، د ناس په چاپیر باندې ذخیره کیږي چې دغه ناس غټیږي، فیټه غټیږي، هغه سخت چې په حساب غټ کیږي، وزن زیاتیږي د نارمل نه، چې دا ورته ډېرې ستونزې جوړوي. اته دا د زنګون زنګانه مفاصل چې دي
یعنی تاسو مشوره دار چې سړی د دې په خاطر چې خپل وزن کم کړي خبردار چې سړی ورزش او سپورت وکړي یا د څه کاروبار په ژوند کې ولري، لکه د موږ تاسو بزګر دی قانون چې هغه کار کوي او په ورته وخت کې د خواړه چې سړي د ټول متوازن وخوري. یعنی د موږ تاسو په سیمو کې یو څوک د کچالانو د کچالو کنه چې په خور کې د خلک لوګان وي، موږ ته کچالان وي، وي چې د کچالو قورمه پخې بیا ورسره وریجي خوري او ورسره خوا کې ډوډۍ نی میخی کنه غټه غټه، نو کدا ټول سړی لک فکر پیو کینو کچالو یا ډوډۍ او یا د ورځې د ټول دی یوی کورنۍ نسلو یوازې قندیات یا نشایسته سره، نو خو یی چې د کچالو پر ځای باندې ورسره خوا کی نور ترکاری وی یا ورسره غوخه وی او د تورته نور شین کنه.
او دغه موضوع لک پاتہ بکنه غواړم چې په وختونو کې ما او درې عنصر د غذایی موادو اوبه دي، منرالونه او الکترولایتونه دي او ویټامینونه دي چې اکثرا هغه غذا چې نباتي منشأ لري لکه میوه‌جات شو، ترکاري شوه، بامیه یا بېنډۍ، فاصله یا کدوګاټ، دا چې دی د دې په ترکیب کې سلولوز دی. سلولوز دی، دا سلولوز دی په هضمي سیستم کې په مکمل توګه دا نه جذبېږي، دا څومره چې وخوړل شي هماغونه بیرته اطراکېږي. نو په دې خاطر باندې هېڅکله د وزن د زیاتوالي باعث نه ګرځي. نو کوشش باید وکړو چې موږ غذایي رژیم ویجیټیرین، یعنی نباتي، اغه نباتاتو د ماکولاتو نه موږ باید ډیر زیات استفاده وکړو چې هغه سلولوز لري په خپل ترکیب کې، او دغه سلولوز کوم مکمل توګه اتراکي وزن نه زیاتوي.
میوه ترکاری
او د بلې خوانه د قبضیتونه رفع کوي، د اتابیازمي سیستم د سرطانونو د پیدا کېدو نه مخنیوی کوي.
ډیره زیاته مننه پویګم ډاکټر صاحب، دا خو ډیره یو پراخه مسله ده، په دې باندې به لخر سره پراتون کې موږ تاسو بیا هم یو ځانګړي خبرونه کې دی شي جوړ کو، موږ تاسو مختم په دې باندې خبرې کړې وي. زه ډاکټر صاحب د عبدالرحمن غلجی صاحب کامنٹ تاسو سره اخلم، له سلام ورسته تاسو نه پوښتې چې یو زوی مې د ډیر زیات زکام کیږي، اول وستونه خوږیږي او بیا زکام شي، د نن د مسلې سره تړلې مسله ده. که څه هم ځینې روغتیا پوهان وایي چې بالغ څوک بالغ یعنی مشران وي، دوی سم په کال کې دوه ځله یا درې ځله کېدی شي په دې ناروغي باندې اخته شي، په کوچنیانو کې دا ممکن زیاته وي. په ماشومانو کې ولې دا ناروغي زیاته وي او یو څوک بیا بیا په دې ناروغي باندې اخته کیږي؟
د کامن کولټ یا زکام چې د دې په ریسرچ کې دا څه ویلي دي چې یو انسان د خپل ژوند په اوږدو کې تقریبا 50 په دې باندې اخته کیږي، چې په لویانو کې تقریبا په یو کال کې 3 الی 5 ځلې په دې باندې اخته کیږي شي، او ماشومان چې دي تقریبا د شپږونه تر لس ځلې په دې باندې اخته کیږي شي. بل هغه نښې نشانې یا د اراض علایم په باره کې مخکې تاسو ذکر وکړئ چې اوله کې یو رقم خستګي سردردی تبا منترزی بیروسه دی پوزی بایدل او دی ستونی درد دا دی پا وستبانی داما پیدا که این دی ستونی درد پکی حتمی دا
خا خا ډاکټر صاحب مونږ به هڅه وکړو چې په سو شیبو کې د یو شمیر اوریدونکو سره د ټلیفون لاره هم اړیکه ټینګه کو او کاوی څه پوښتنه ولري نو کولای شي تقیشا لباره چنار ده تقیشا روخ پرونی ته په خیر راغلی
السلام علیکم تاتا او ډاکټر صاحب تر ټولو ګو کرکون کو ته سلام نو وایم
وعلیکم السلام له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لری
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب له هاته زیات لرم مجید جواد صاحب تاسو په مقام نشي ملاو اول اول خو ډاکټر صاحب نه دا ته پوښ لرم ته زکام کله چاته ولګي کنا اکثر او ته خلک ټایم اسلان کوي او ډیپومیډرال او ته کوي کنا او بیٹنی سال ګلې ور کوي دي دوی څو نقصان ده او تکل یو بچی ته زکام شي کنه تا غمور بار بار کولوی بار بار ځان څخه نږدې کوي یا بل چاته وو بل چاته وو شو وړ مسلمان خلی دینه دې ته زکام کیږي کنه کیږي او دینه سیوا کا اکثر خلک ډیر دغه پیریټان ګلې زیات خوري کنه دینه بیا سینسایټس کیږي او سینسایټس ته علامات کنه او بل پختنه دا ده او سر ته دا کرونیک ټرانسلایټس غاړه بار بار ساتيږي غلې وتی چوتي دي دي څه نقصان دي چې کوم نه کوي
دا ګوره نامه خدای دې معلوميږي چې خپلم سټوډنټ له خیره سره ور دومره شیان دي زکړي دي ول ډیره زیاته مننه کور دی ودان ډاکټر صاحب به څه وکي چې نو واړو فکر کوم ډاکټر صاحب ضرور بنئ چې په درملو باندې خبرې کوو چې کم ټابلیټ او کم انټي بیوټیک دا شین خو به زه فکر نه کوم که تاسو ما سره موافقه سئ چې مناسبه یې د راډیو لاري خلکو ته وخیو اما مهمه خبردار چې یو مور چې خپل ماشوم بیا بیا خکولوي دې سره څومره دا ناروغي د یو ناروغ ماشوم نه مور ته او یادا چې دی ویناروغ مور نه ماشوم ته انتقالیږي او یادا چې د شي په تاسو مخته دي اشاره وکول او چا سره نګدي کې دل هغه چپول د هم د ناروغي د پراختیا یا د خبرېدو مخني سبب ګڼل کی
مجاهد صاحب ته تکشاورو د پښتنې ډېری ښه پښتنې وي اته د درمل په هغه چې هم و پښتل د معلومات ډېر خو دا ان شاء الله خلکو ته هم ډېر مرسته کوي دا معلومات
ادم ادارا کچیر ته مهرباني
سلامونه وړاندې کوم اواز مې اوري
او مهرباني
اول تغورور د ته بدارې پارچنار په ژبه وته یم
خدا خو الله قصید شده
د دوه لهجه لګ یو شان دي
خدا خو الله قصید په پښتو ټول لهجه خوږي دي مهرباني
دوی د ډیپومیډرال او د بیټنیسال درملونو په حق لوي چې ځینې خلک استعمالوي دغه موضوع ډیر زیاته مهمه ده ځکه د بیټنیسال چې دی د بیټا میټازون دی دام سټیرایډ دی او ډیپومیډرال چې دی دا میټایل پرېډنیسلون دی دا هم سټیرایډ دی او په زکام کې د سټیرایډو استعمال ډیر زیات خطر لري ځکه زکام داسې وایرس دا کامن کولډ چې دا امیون سیستم یا د بدن دفاعي سیستم یا ډیفنس سیستم د اغیزې لاندې راولي نو په دغه ناروغي کې کچېته ډیفنس سیستم یا امیون سیستم کمزوري دغه ناروغي موده ډیر زیاتېږي اما کچېته امیون سیستم یا ډیفنس سیستم پیاوړی زختلې نو د دغه ناروغي موده ډیره کمیږي او ډیره په اسانه تیریږي نو سټیرایډ هیڅ کله مه استعمالوي
نو ډاکټر صاحب زغواړم چې لګي نور مریضونکو ته اسانه کما غوړه بنې چې کله یو څوک تر دې بریده تر دې سرحد رسیږي چې هغه دی یو درملتون نه درمل راوخلی نو خو چې له ډاکټر سره مشوره وکینو دا تاسو ډاکټر چې ورته اوور د کاونټر ډرګ وای دا په خپل خواخه چې زی یو درمل راخلی فکر نه کوي کله کله دا د ګټه په چې کې رښتا وانه ورته ورسې چې یو مثال هم دا وره
دلته بل څه نه دا کنه مجاهد صاحب دلته داسې خلک دي اکثرا دغه دی وی رادیو اوریدونکي چې دي دا د ډېرو لرې سیمو دي چې هلته ټي وی چینلونه نشته هلته کلینیکونه نشته، هلته ډاکټران نشته، اما درمل هلته خرڅیږي. اته موږ د افغانستان موږ په خوګیانو کې درمل د جمعې په ورځ په ټوکرې کې خرڅیږي، نو هلته ډاکټر نشته. دی
ابلو جو ډاکټر صاحب راته قصه وکوله، یو چاته لاړم او ورته مې وویل چې دغه تکلیف لرمه، وی هغه لمن را خلاص کړو، په لمن کې یو لس قسمه دوا ده، وی چې ته پکې خپل وګوره چې کم یو د خوخیږي چې دا ستونزه دې حل سي کنه. نو دغه سې زوی ما چې دا په دې شکل باندې کې دي، چې ځینې درمل مقابل کې ځینې ناروغان مقاومت ریزیسټنت حالت ته ورسیږي، بیا دا کار پیونه کې او ځینې وخت دغه سې نور سایډ افیکټ یا جانبي عوارض لري چې کڅوک په پوینه سينو کې دي، چې بیا د ګټې په ځای تاوان ورسیږي. کڅنګ
اصلا امنګ او د تاسو د خبرونه خبرېدلو هدف هم دا ده چې منګ روغتیاي پوها کچا منګ لوړ کو، خلکو ته یو څه داسې معلومات ورکو چې هغه ورته ګټور تمام شي،
بالکل
خصوصا دغه خلکو ته چې د لری سیمو کې مایرو کې اوسیږي او هلته کې کوالیفاید ډاکټران نشته. دی بخښنه غواړم دا زه د هغوی په ژبه ویم،
مهرباني
نو هلته کوالیفاید ډاکټران نشته، دی نو داسې درمل سره مخامخ کیږي لکه بیتنسال یا ډیپومیزال، نو دغه سټریډ سره به ډېر احتیاط وکړي. اما پیریټان چې دی، د پیریټان درمل په حق له هم پوښتنه وکړه، پیریټان چې دی یو انټیسټامینیک دی، هغه به سټریډ نه دی، نان سټریډ انټیسټامینیک دی، نو هغه نه کولی شي که چېرته د پوزې بهېدل ډېر زیات وي، افرازات زیات وي، د پوزې او د ستوني سوری ډېر زیات وي، به کولی شي پیریټان استفاده وکړي. اما داسې ډېرې مودې دپاره نه، کولی شي چې صرف یو درې شپې یا دوه شپې تنه استفاده وکړي، بیا نور درمل خطه کی. ښه، بله پوښتنه دې زایټس په حق لوا، دا پوښتنه هم ښه ده، څنګه څه سینوزایټس او د کرانیک تانسلایټس، زه به د خلکو ته په پښتو لهجه باندې داسې عام خلکو ته ووایم. سینوزایټس د انسان تندی کې او د پوزې شاته دلته تش ځایونه دي، تش دالیزونه دي، چې اکثرا په زکام کې د پوزې نه وروسته دغه دهلیزونه اخته کیږي. نو کله چې د زکام نه وروسته یو دوامداره سردردي ناروغ ته پیدا شو، نو بهتره ده چې ناروغ د یو ان ټي یا د موږ افغانستان کې ورته ګوشو ګلوب بنوي، ولته په چنار کې ورته ان ټي وي، ان ټي سپیشالیست ته ورشي، چې دغه سینوزایټس ټیسټ په حساب بیا د اکیوټ نه کرانیک ته بدل نشي، چې کرانیک سینوزایټس بیا ټول ژوند به دوي همیشه، که چېرته د یو د اترو بوی هم ورته نږدې اوسي هم بیا
ډاکټر صاحب په بخنې سره په سینوزایټس او ترانسلایټس باندې تاسو کېدی شي بیا هم خبرو ته دوام ورکړئ. د موږ یو اردون کې د ټلیفون په لړ کې پات سوې ویری کې مچ زیات مصرف پرنی سي، شازم رور دوی پښتنو وخت به تاسو خبرې کوي، مهرباني شازم رور. وعلیکم السلام، له ډاکټر صاحب څخه پوښتنه لري.
بس دی او زوړی شان د پښتنې لرمه او دا موږ دې یو نن کولو کې ناس کیږي او تاسو ډېر خپل موجود نه نه او ډاکټر صاحب ډېر په تفصیل باندې خبره ترې وکړه، له موږ پر کوپورو پورا وږي خو دی خو زه دا وایم مجي چې کدل تا انرژي چې وته وای دا کا په ما مخکم دا خبره ترې کړې چې لکه عبد الله موسم یو شانته وي، نو دل ته کم دی نو انرژي دې رضیات صحیح ته لګي د سیمون اوبر از دې خو خیم خو سره نه وي، خو لکه انرژي دې زر زر صحیح ته لګي او لکه مو چې دې علامات څه واجب دي لکه چې موسم هم یو شان دی او بل په خپل میدان دې چې زمون په علاقو کې کم دی نو ماشومان مو غټم دا څه زکام وو سیمون دي چې زکام خلک وای نو مړی خو هم تاسو ویل چې خو دې سره زکام سره او سینه باندې سره درد راځي، بیا د سینې سره بلغم پیدا کیږي، نو موږ وو چې دا سینې دا بلغم د څه د وجې نه پیدا کیږي او څه خوراک وته بیا داسې پکارې دي چې د سینې دا بلغم په دې باندې ختمې دی شي.
او ډیره مننه ډاکټر
صاحب، دې باندې دا وکړل نو تاسو ډیره مننه.
او ډیره مننه کور ودان ډاکټر صاحب، اوس تاسو کولای شئ بخې چې خپل خبرم شي کولای کې ته دوام ورکړي، مهرباني او دا پوښتنه ځان سره یاداشت کی.
شازم روته خپل سلامونه وړاندې کوم. دوی د الرژي یا د الرژي په اړه کې پوښتنه وکړي، دا یعنی د هدف دا او مطلب دا و چې الرژي د زکام سره څه توپیر لري. الرژي خو تقریبا د بدن په مختلفو برخو باندې اټیک کوي، د دوی په ژبه باندې وایو ما مثلا په سکین باندې چلته لاړه می یا خارخ من سره وړي یا مثلا نور سیستمونو باندې ازمی سیستم باندې اټیک چلته ګاسترونټرایټس یا پیساب یو شخص خولې د نسکیږي اما کله کله د زکام په شان باندې په پورتنی تنفسي سیستم یا پورتنی د سایستلو سیستم چې هغه پوزه ده ستونه دی په دې باندې هم اټیک راوړي چې هغه هاینه د زکام په شان باندې نښې نښانې منځته راوړي یعنی پوزه بهیږي ستونه درد کوي وروسته کې به ورته ټوخی لګېږي حتی کله کله د نمونیا باعث هم ګرځي نو بل الرژي چې ده په یو خاص موسم کې منځته راځي او په یو خاصو اشخاصو کې خاصو خلکو کې مثلا د سپرلي په موسم کې کله چې دغه ګلونه دغه غوټې ګل کېږي دغلته یو ګلونو نه یو قسم ته ګټ یو قسم ته سپری یا یو قسم ته
ګردونه
یا ګرد خپري په فضا کې چې دغه د الرژي باعث ګرځي او اکثرا دغه هم د سایستلو د سیستم د الرژي باعث ګرځي یعنې پوزه ستونه او حتی سږي نیسي چې د ټوخي یا د پرنجي باعث ګرځي بل دوی وی چې کله کله دغه خاص موسم کې د زکام نه وروسته ټوخی دومره زیات شي چې په سینه کې بلغم منځته راځي دا هم ډېر یو ښه پوښتنه ده موږ په دې خاطر چې پوه شو چې آیا دغه ټوخی د زکام د وایرس په وجه دی یا د نورو جراثیمو په وجه چې هغه موږ ورته بکتریاوي وو د هغې په وجه باندې دی کله چې د زکام د وایرس په وجه باندې ټوخی منځته راځي نو دا ډرای کف یا وچ ټوخی وي او کله چې د نورو جراثیمو په وجه باندې یا د نورو میکروبونو یا انتاناتو په وجه منځته راشي نو هغه اکثرا موږ ورته پروډکټیو کف وو یا افرازي ټوخی یعنی هغه
بلغم سره
بلغمي
نه نه بالکل ډیر مننه ډیر پروخانه ټکو او ساده ټکو ورته ترشه کړه او ډاکټر صاحب اوس کته سو واړی چې په ساينوزایټس باندې وغږی کی ځینی خلک وی چې د زکام په ناروغي کې کله چې مرمخ لاړه سي مثلا دوی چې کله مونږ کوي سجده ته کته کیږي نو دوی فکر کوي چې دا ټول سر یا دا مخ غورځي کنه او څو کې په دغه حالاتو کې کچیر ته پوښتنه چې تاسو مخکې اشاره وکړه د مخ د اډوکو دغه منځ کې چې کومه خلا دی یا فاصله دی دا کله د ریزش دی وبونه یا د میکروب نه ډک شي او دغه سنځره منځ ته سي او دغه نخې نه خاني ولري نو د خلک څو کې سره ډول مخنیوي کېدلی شي یا درمل نه څنګه کې
د زکام یعنی خپل د زکام موده چې ډېره کمه ده تقریبا نهایت تر لس ورځو پورې اما کله چې په زکام کې بے احتیاطي وشي بے احتیاطي څه ده یو اوور ورک دی یعنی په زکام کې یوازې دی چې ته استراحت وکړي خوب وکړي د کار څخه لاس واخلي د په دغه زکام کې هم زیات کار کوي مثلا زیات سټڈی کوي مطالعه کوي یا مثلا انټرنیټ ډېر زیات یوز کوي یا فلمونه ګوري یا نور داسې کارونه دي چې ځان باندې ډېر فشار راوړي نو دغه وخت کې زکام تشدید کیږي او هغه دوام زیاتیږي او بیا څه کیږي دلته ثانوي انتانات یا نور میکروبونه دلته ځای نیسي یعنی د زکام په وجه باندې کم مخاطر شه یا کم داخلي برخه د پوزې یا د ساينوزونو یا د ستوني چې موږ ورته فرنګس وایو دا چې تخریب شوی ده دا زمينه مسایدې نورو انتاناتو یا میکروبونو یا جراثیمو ته چې اکثرا باکتریایي انتانات یا میکروبونی نه باکتریایي هغه دلته کې ځینې شي بیا د زکام اختلاطات منځته راځي
لکه تاسو به اشاره وکړه لکه نمونیا کې دي شي مثال ورکو په دې برخه کې
او د زکام اختلاطات یا خرابې پایلې چې هغه ساينوزایټس یعنی د پوزې شاته او د تندې شاته دلته تش دالیزونه دي چې موږ د ورته ساينس وی په تبابت کې دغه ساينسونه چې دي د التهاب کوي دلته نور میکروبونه ځینې شي انداسې ترانسلیټس مونته راځي یعنی ستونی کې نور میکروبونه مداخله کوي چې یو رقم میکروب دې بیټا ایمولایټکس ریپټوکوک په نوم یادیږي هغه دلته ځینې شي بیا ډېره موده کې هلته اوسیږي انداسې په کتنی تنفسي سیستم کې نوموکوکل نمونیا مونته راځي چې هلته دا سږی نیسي موږ تاسو ورته عام خلک هم ورته څوک ورته نمونیا وي څوک ورته ټټر وي دغه ټول د زکام اختلاطات دي یعنی زکام کې که چېرته هغه کم تدابیر چې ما مخکې تاسو ذکر وکړې چې هغه مراعت نه شي نو بیا دغه اختلاطات منځته راځي.
او ډاکټر صاحب د عمر په حساب کنه په څه ډول کسانو کې دغه ناروغي ډیره خطرناک وي او یاده چې باید ډیر پام ورته وسی چې ژر درملنه وسی او یاده چې هاته لومړی سر نه مخنیوي وسی د عمر په حساب باندې هم دا ناروغي د کوم خاص عمر ته چې سړی زیات ژوبلولای شي که څنګه؟
په نوي زیږیدل ماشومانو کې زکام خطرناکی چې ډیر زر اختلاطات ورکوي او اته کله کله مړینه مان سره وړي. کوم ناروغان چې ډیابټ یا د شکر ناروغي لري هغه کې دغه ناروغي چې د مودې ډیر زیات وږي او کوم چې ډیر زیات زاړی عمر ډیر زیاتی اوریږي نو دوی کې هم دغه ناروغي ډیر زر اختلاطات مان سره وړي او په ځوان نسل کې بیا ډیر ګزري ډیر زر ناروغ شکی او شفایاب کی.
او که یو څوک یو شمیر نور ناروغي ولري مثلا شکر یا شوګر ناروغي ولري یا نفس تنګي ولري د زړه د سږو نور ناروغي ولري په دې خلکو کې زکام یا انفلوئنزا یا د ژمي دغه نور ناروغي څومره خطرناک واقع کی؟
کم ناروغان چې سی او پی ډی لري یا کرونیک ابستراکټیو پلمونری ډیزیز یا د سږو زندنې یا مزمنې انفلوئنزا ناروغي یا مثلا برانکیال اسما لري چې عام خلک هم ورته اسما وي. کم ناروغان چې ډیابټ یا شکر ناروغي لري نو کم ماشومان چې د زړه ناروغي لري خصوصا کانجنیتال هارت ډیزیز یا هغه د زړه ناروغي چې په ولادي شکل باندې د پیدایښت نه موجودي په دوی کې دغه زکام چې دی لږ خپل وخامت منسروي او اختلاطات منسروي. په دوی کې زکام ډېر زیات دوام پیدا کوي او یو څه خطرناک دی.
مخته تاسو هم ورته اشاره وکړه نمونیا په ساده الفاظو سره یا بکتریا یا میکروبی ناروغي چې کله کله دې ته ورته ځینې نښې نښانې هم لري ټوخیږي پکې یا نفس تنګي یا د سینې درد د غاړې شخوالی او دې ته نور دا بیا څه ډول د زکام نه بېلېدلی شي؟ خلک څه پوهیږي چې په نمونیا اختره په زکام او کنه دا باید تر ډاکټره بورسه بوري کړي او ډاکټر باید دا توپیر پیدا کړي؟
ډېر ښه پوښتنه وکړه. دا خلکو ته هم د دې معلومات ډېر زیات مهم دي چې یو څه ناڅه د دې په توپیر باندې پوه شي چې آیا دا ماغه زکام وو چې په اول ورځو کې وو او یا دا چې اوس په نمونیا باندې بدل شوی دی چې بیا ډاکټر ته مراجعه وکړي کلینیک ته مراجعه وکړي. نو مخکې هم ما تاسو ته اشاره وکړه په زکام کې کله چې زکام د سایستلو کتنی سیستم یعنی سږو ته راکوشي ټوخی وچ ټوخی چې موږ ورته ډرای کاف وو یعنی په کې بلغم موجود نه وي اما کم ټوخی چې د نمونیا په وجه وي یا د هغه نمونیا په وجه باندې چې بکتریایي یعنی وایرسي نه وي عامل زکام نه وي اغه افرازی ټوخی یا پروپراډیک کافی یا ساده الفاظو کې بلغمدار ټوخی نو کله چې په ټوخی سره بلغم ولل شو نو باید موږ سره دا فکر پیدا شي چې دا اوس د دې لږ زکام نه دی بلکې دغه ثانوي انتانات یا بکتریاوي دي بلکې نمونیا ده، نو باید خپل هغه مربوطه ډاکټر سره اړیکې وساتو.
ډاکټر صاحب، مخته تاسو اشاره وکوله که چیرته څوک تبه ولري او بیا هم لارې چارې وښودلې چې دا ډېره مهمه خبر ده، خصوصا د ماشومانو څنګه د هغه تبه کنټرول کړی شي، په دې اړه تاسو معلومات ورکړل. یو بل اوس نوم یې رانه ورک شو، له بده مرغه په فیسبوک پاڼه باندې پوښتنه کړې وه چې د سردردۍ به څه ډول علاج کېږي یا درملنه کېږي که چیرته څوک په زکام کې سردردي ورته پیدا شي. داسې څه اسانه کورنۍ لارې چارې شته چې هغه پرې خپل سردردي آرام کی؟
بخنه ورم دا اول پښتنه څه پات لوا
د سردردي که چیرته په زکام ریزش کې څوک سردرد وي، نو هغه څنګه دی علاج کولای شي؟ لکه څنګه تاسو مخکې د تبې د کنټرول لپاره لارښوونه وکولې کنه؟
اې دینه مخکې پښتنه سوا
ام دا پښتنه ورته ډاکټر صاحب ام دا پښتنه مهرباني
بخنه غواړم دلته لږ آواز لګاله شو قطع شو. کوم سردردی چې د زکام په پایله کې منځ راځي د هغې علت ډېر زیات روښانه او واضح دی چې هغه علت یا سینوزایټیس وي، یعنی دغه د پوزې او د تندي شاته چې کوم تجدالیزونه دي د التهاب دی، او یا اوټایټیس میډیا چې بیا د هغې سره غوږونه هم یو څه ناڅه درد کوي. نو د دې علت ډېر واضح بیا هغه تداوی چې په سینوزایټس کې ده هماغه ورته شروع کیږي. اکثرا د سینوزایټس سره بیا د پوزې څخه بیدل بندیږي، یعنی پوزې څخه افرازات نه راځي، اوس دې چې پوزه وبیږي پوزه ډېر یو شدید بندش لري، یعنی بندوالی لري. نو دلته باید کوشش وکړي که چیرته د تودو اوبو بخارات په پوزه باندې کش کړي، باید کوشش وکړي چې خپل پوزه خلاصه کړي. او پوزه اکثرا د تودو اوبو د بخاراتو په واسطه باندې خلاصیږي، خصوصا که چیرته دغه جوش اوبو کې کریستل منټول په نوم باندې په دواخانو کې په درملتونونو کې یو قسم ته کریستل خرچیږي، ډېر ارزانه دي. دا که چیرته په جوش اوبو کې واچول شي او تنفس شي دا پوزه ډېر زر خلاصوي. بل باید کوشش وکړي چې ګرم ګرم مایعات ډېر زیات وڅښي، هغه د ګرمو مایعاتو څښل هم دغه سینوزونه خلاصولی شي. که چیرته درد ډېر زیات وي پیرستامول د تناډول د کالپول په نوم باندې راځي، نو پیرستامول څخه باید استفاده وکړي. نو دلته باید د انټي استامینیک دواګانو څخه استفاده ونه شي، لکه مثلا اویل شو، پیریټان شو، دغه دواګانې چې اکثرا د پوزې بندوالی نور هم زیاتوي، بیا دغه سردردي زیاتوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب حلیم خان آریان خوګنې کور ودان یو نړۍ مننه. رنو قدرمن اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوی خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدله. د ډیوه ډاکټر خبرونه وا کوربه مو زه مجاهد جواد مو په تخنیکی برخه کې زموږ پروډوسر ارشد علي صاحب له موږ سره ملګری وو. په دې هیله چې تاسو له دې خبرونه زیات څه زکړې وي، د تاسو د ښې روغتیا په هیله ستاسو کوربه زه مجاهد جواد درنه د بلې اونۍ تر خپل ورته اجازه غواړم. د خدای په امان، د تاسو خصيحت غواړه. ګران اوریدونکو، ډیوه رادیو تاسو د مخام